Tırşne Osmanlandi.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی می ومنه زه سید شنوارم او دا ځل مترشنه اسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې پنځاویاو مخالزه ده چې لدی اعلامیې 25 کال وړاندې افغانستان د بشر حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز و خو له دغې اعلامیې 25 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوایي وړه چې تر ننه یې داد و فریاد نشته. له دې اعلامیې وروسته هر هیواد د بشر د حقونو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر ننه یې خلکو ته ټولې لازمې بشري ازادۍ او حقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کالو راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د ښځو ماشومانو په نړۍ کې د بشر د ټولو حقونو تر څنګ د بیان، اوسېدو، آن د څښاک او خوړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده. افغانانو سل کال وړاندې افغاني ښځې ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیسته. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور دا ټول حقونه له ښځو او له زیاتره وخت کې ویل کېږي چې له انسانانو اخلي. حکومتونه ځي راځي، خو کومې ډلې، کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانان ولې د چا لپاره وژل، دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دیاره دی، ستاسې نظرونه به هم راخلو. خو میلمانه دي راسره په امریکا کې د کلیفورنیا پوهنتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې به راسره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې مخکنی وکیله شینفی کړوخیل هم راسره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبعید کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور چې دی د حقوق برخه کې دکتورا لري او همداراز په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دی. له کابل بر سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زه به اوس چې څوک را سره په لیک دي څو میلمانه دوی ته خراغ لاستو سړي مشه په خیره علي مشکور صاحب او کډو خیل صاحب
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیکه هیله اوردونکو ته هم
ډیره مننه. مشکور صاحب زه به تاسو نه راپیل کوم د بشري حقوقو اعلامیه کوم انساني ارزښتونه خوندي کوي، کوم افغانستان کې خوندي نه کړل او ستاسو پان باندې په دا 15 کالو کې ولې داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقو خوندي نه شو؟
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالي ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږۍ هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود او په تیرو وختونو کې تقریبا 3 کاله او 6 میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس و چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکښ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتنې غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. چې دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کېدل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم ونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوري دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسایل دي چې متوی چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی. ولې متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقوقو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې یا د بشري حقوقو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلود یا ای سټیټس درلود، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کې کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی البته د بشري حقونو په تړاو په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمېدو او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمېږي د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونه شي نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځګړتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا شل کاله وړاندې چې د دې وړې زمینه مساعده شوې وه چې په افغانستان کې به د خلکو سره د هغوی د جرایمو د بشر د حقونو د ندرنوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. باید ووایم چې متاسفانه د افغانستان د 15 لسیزې تقریبا کوم جنګ او بې ثباتي چې را روانه ده، په دغه تپل شوي جنګ کې درسته ده چې خپل افغانان پوره مسؤلیت لري او ونډه یې اخیستې ده، خو متاسفانه د دغه جنګ مدیریت، دغه جنګ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغوی خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې دغه خپل غوښتنې پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړیو له طرفه انتخاب شول او د جنګ پلان هم د دوی په لاس کې اوسي. کوم کارونه باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنګ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 لسیزه کې همیشه شروع له انفجاراتو نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له په تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنګ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره و هغه اته ونړول شول. یعنی چون دغه د تپل شوي جنګ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي وو او افغانان دې ته وهڅول او دې ته داسې تفهیم کړ چې ګویا همدغه یوه لاره ده چې تاسو خپل مقصد ته ورسیږي، مبارزه وکړي، واک ته ورسیږي، او بیا هغه نه چې دوی په دې باندې پوشي او تحقیق وکړي، او بعضې شاید ورته مهم هم نه وه. نو ځکه دوی بدترینو جنایاتو باندې لاس پورې کوه او یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و، ځکه چې دا ټول یو داوطلبانه کار و، هغه و چې تشویق شوی و. نو هغه څو چې چې دغه کوم تخریبات هم چې وکړي، یا وژنې وکړلې، یا د بشر حقونو بد رقمې تر پښو لاندې کړې، یا جنګي جرایم مرتکب شول، چون یو سیستم د داوطلبانه همکارانو یو سیستم نه و چې دوی مجازات کړي یا دوی مسؤول کړي چې تاسو څه کوئ. نو په همدې خاطر چون په یو رسمي ساختار کې دوی نه و راټول شوي، نو د دې خاطر احساس د مسؤلیت یا د جوابګویي او د مجازات او مکافات موجوده نه و. په همدې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل. او مالمدار نړیوال که هر څوک د دې شاته هغوی خپل اهداف ورته مهم و، داسې څوک شی کوي دا ورته مهم نه و.
ډېره مننه. خو یو پوښتنه هم دا ده، زه وایم چې دا لږ نورم راته تاسې تشریح کړئ، آیا نړیوالو او پخپله افغان ملت د بشري جنایتونو ترسره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابه؟
زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دې جنگ شاته او د خپل په دې جرایمو کې دخیل کسان دي او دوی کله هم په دې کې باسن جوابګوی نه دی پاتې شوی. نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا به مللي ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دی یا ای سی سی دی مختلف به مللي ساختارونه رامنځته شوی دی چې واندازه این معصریت تم لري دا موضوع واقعا نړیواله سوی. اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهدافو باندې یا د کوم ماموریت په لیکولو لپاره چې دا بین المللي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او ننګونو سره مخ ده. نو دې خاطره زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغوی خپله هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوی نه دي.
ډیره مننه مشکور صاحب. تاسو ته راځم، زه به همدا پوښتنه تاسو نه مطرح کړم. وجه څه وه په تیرو شلو کالو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې دپاره چې د بشر حقونو تامین وشي او 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 د ځینو سره د هغوی د سرغړونو حساب وشي، د راتلونکي دپاره د افغانانو د حقونو د نه تلف کېدو مخه ونیول شي. همداراز تاسو ولیدل چې د کمیسیون، یعنی خلک وایي چې تر ټولو خپلواک کمیسیون لومړی چې جوړ شو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، مګر تر اخیره پورې بیواکه په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده وه، نه هم چا په چا زور رسېده او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و. حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنوري ستر افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه او منل او د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ. چې له دغې کال څخه وروسته د آی سی سی له مخې د افغانستان کې د جنګي جنایاتو سره باید معامله وشي. او له دې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره موویلې، په افغانستان کې د بشري حقونو جنایات او د بشري حقونو نقص په یو عرف باندې بدل شوی و. او هر هغه څوک ډیر مخکخو چا چې ډیر وژنې کړې وي، چا چې ډیر سرغړونې کړې وي، چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه، د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریانه راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي. ولی متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بلاخره د انتقالي عدالت باندې یا د عدالت په تطبیق باندې پوړان دی ودرېدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بلاخره د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو وکړي، په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبه کی. ولی متاسفانه همدغه چارواکو همدغه جنگ جنگی مجرمین و همدغه توپک سالاران په اصطلاح بالاخره داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ټول هغه کړنې چې دوی ترسره کړي ول هغه متاسفانه ونه منه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په قراراتو حتی خپل اندېښنې هم د دغه قانون په وړاندې څرګندې کړې. ولی متاسفانه ارانو شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په هغه وخت کې جوړ کړی و، د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود بیرته برابر شي چې پر خلکو انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي. نو هغه موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کله افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې د دې سره باید د آی سی سی له اصولو سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنګي جنایتونه ترسره کړي دي، جنګي جرایم ترسره کړي دي، دغه خلک د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د راپورونو له مخې، د موندنو له مخې، دوی له موږ سره د دغه کمیسون سره شتون لري او هیله مند یم د دې زمینه برابره شي چې بالاخره د آی سی سی یا د جنایتو جنګي محاکمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما په یاد چې د جمهوریت په آخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات شروع کړو. ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله؟ ولې بیا هم موږ لابي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنې آی سی سی ته په افغانستان کې خپل سپارښتنې ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ که بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقونو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولسونو عدالت ته تسلیم شي، نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تعقیب مسله ورک شوی نه دی. دا شتون لري خو په دې ترڅ کې داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغوی د بشري حقونو ارزښتونو ته او د بشري حقونو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغوی ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقونو په شورا کې خپل هویت بیرته راژوندی کړي. دغه پروسه به انشاءالله بیا له سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ده ورکړي، جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني او دا به انشاءالله هیله مند یم چې داسې یو وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي او د هغې څخه وروسته به انشاءالله د دې زمینه برابرېږي.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. یو بحث خدا وشو چې کیدای شي په اراده کې ضعف وو، خو که اراده کې ضعف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وي، نه به د ښځو چارو وزارت وي، نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای. چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړي دي، پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړي دي، پلانکي په کم ځکه کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده. دا راپور نشر نه شو، دلته به بیا هم یو څوک پوښتنو کې چې کېدای شي اراده یې نه وه. خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقونو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی؟ که پیل یوازې د دغه نه راوکړو، د بشري حقونو خپلواک کمیسون نه راوکړو، چلند یې څه ډول
وو؟ اول خو باید ووایم چې متاسفانه د افغانستان د نوي حکومت اساس او بنسټ چې د بند نه شروع سو، زه فکر کوم په اساس یو معاملې شروع سوی وو او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپله مسؤلیت د جنګي جرایمو درلودلو. نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و، استخبارات دوی په لاس کې و، وزارت داخله دوی په لاس کې و، دفاع دوی په لاس کې و، مهم نهادونه دوی په لاس کې و، نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې و، نو څنګه به کولای شو چې د بشری حقونو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقونو د افغانستان به وکړی شي چې بدون د کوم له ویرې یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي؟ نو چون دا یو مشکل کې مخامخ وو، حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه، زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو چې مثلا د داخلي جنګونه یو دېرش کاله لا نه دي وتلي، هغه کسان چې مثلا د مغه جنګ مسؤلینو، د مغه جنګ د مغه وژنې تنه په کابل کې پنځه اتیا زره نه تر یو لک نفر په شهادت رسېدلي دي، اما په آخر کې ټول قهرماني او رهبریت یې ترلاسه کړ. او شل کاله جمهوریت یې په همدې ننګاوو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی، هر نوع احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړې وي، نو چون دوی په قدرت کې نو دې خاطر زه فکر کوم سو کوم انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په هغه شکل باندې ونه شو. سیده کمیسیون ډېر څه اماده سره، اما داسې دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبر یم دوه ګزارش موږ لرو د عدالت انتقالي دپاره د تطبیق دپاره. یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزنه شوی یا جنسي تیری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی ده، او بل داسې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دی هغه شوی، بل داسې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محبوب چې د فلاني ګرو یا تنظیم پورې مربوطه و دغه جنایت مرتکب شوی دی. دا ډیره مهمه و چې اقل هغه کسان باید نن سرلوړې نه وای پاتې شوی، نن خو هغه د هر چا په سترګو کې خاوري اچوي او ځان ته برات ورکوي چې ما هیڅ نوی جرم هم نه ده کړی، زه به ټول عمر زما او زما بچي او زما لمسیان باید په واک کې پاتې شي. نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور نشر نه کړ. دا راپور دومره په اصلاح پټ پاتې شو چې اتاشه له افغانستان دا گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه وي، چې زه فکر کوم چې د بشر حقونو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې و او د همدغو کړیو چې خپله مسؤلیت د جنګ او د وژنې او د بشر د حقونو نقض کولو درلوده هغوی به فشار باندې راوړو، اما شاید باید په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بینالمللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک شوی وای، نشر شوی وای، تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دي او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی ده. زه فکر کوم دا یوه ستره نقیصه ده پاتې چې دا راپور یا ګزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی، بیرون دی، اما داسې د خلکو ته لاسرسی نشته دی. زه فکر کوم همدغه فرصتونه نه دوی خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نوع مسؤلیت نه اخلي.
ډیره مننه مشکور صاحب. کاش کې دا پوښتنه ما اول کړې وای که دا موږ د افغانستان تاریخ راواخلو او تیرو یو سلو دیر شو یو سلو څلوېښتو کلونو ته یا یو سلو پنځوس کلونو ته وګرځو، د هغه وخت ورځې نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقونو د خپلواک څه ورته وایي نړیواله اعلامیه اعلانېدله په 1948 یا 1949 کې، هغې نه وړاندې پنځه اویا کاله افغانستان یو ډېر لوی سفر پیل کړی و چې نړۍ د بشري حقونو په نقض باندې بوخته وه. پرله پسې ډول هېوادونو کې ډېرې سختې پېښې کېدلې. افغانستان ښځو ته د رای حق ورکوو، تعلیم جبري کوو، له هېواده د باندې ښځو ته تعلیم حق و. په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندي کولو اقدامات و. په افغانستان کې غلامي بندېدله، یعنی تر ټولو لومړی امر دا غشو چې ورسته په 1947 کې په دې اعلامه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه، مګر افغانستان دینه څو کاله مخکې دا کار کړو، لسیزې مخکې دا کار کړو. فکر کوي چې د دې اعلامې نه ورسته څومره بشري ارزښتونه، کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول، سره لدې چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامې یا بشري کنوانسیونونه د نړیوالې ټولنې دا امضا کړی هم وو.
بله جناب شلواری صاحب، لومړی خو باید دې ته راشو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو اجرایوي قوه نه وه، دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقونو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري.
خپله د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه.
هو سیده چې په سازمان کې به ستونزې وي، ولې تر ډېره وکولای شو. هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضاو تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې مطابق په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دغه نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور د شي سره دی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي. بله خبره چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېرې د افغانستان نه وستل شوی دی، دا ډېر ښه کار شوی دی او دا باید شوی وی د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې، او دا خوندي دی د دغه قانون د دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچېرې یو حسابګوی او جوابګوی حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کېدلی شي انشاءالله. بله خبره مې دا ده، ستاسو سوال ته راځم، هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکښ وو، هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی زما پیاسي په نږدې وو په 2006 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله، ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وه. ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دې کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل، ټولو اکثر نړیوالو دا ویلي چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکښ رول درلوده. د راپورونو له مخې چې زموږ همسایګانو حتی د دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو، د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زموږ همسایه هیواد دی دې حتی مخالفت د دغه شورا د جوړېدو کوو، ځکه دغه شورا قوي صلاحیت تونه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي. خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي، د هر وخت او د هر نظام په وخت کې په یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي، که هغه د ښځو حقوق دي، که هغه د ماشومانو حقوق دي، که هغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي، که هغه جنګي جرایم دي. یو شی چې دلته باید وویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو، چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنا هم نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي. کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنګونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقونو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی.
مشکور صاحب، زه تاسو ته راځم درانه اوریدونکي هم موږ سره برخه اخیستلی شي. اوس ماته سټوډیو نه اشاره کیږي چې د ځواک په نوم باندې له ایران یو هیوادوال موږ سره په اړیکه کې دی. ځواک صاحب، ستړي مشه، ستاسو نظر د نننی بحث په تړاو باندې څه دی؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په رابطه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه ترسره کېدو عوامل څه کېدی شي؟
اول خو تاسو سلامونه، دوم میلمنو سلامونه، حبیب الرحمن ځواک د ایران هیواد څخه. د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي، په تیره بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه وړي. نو ما بر طالبانو ږغ دی، دوی ولې د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کوي، د ایران سره په دغه مسله دوی ولې خبرې نه کوي، دوی ولې چفتي؟ نو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمینه برابر کړي، تر څو بس موږ افغانان ایران ته روان یو، تر څو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي.
په 0020023008111 د دیوانی موږ سره اړیکه نیولی شئ، زموږ همکاران به تاسو ما سره وصل کړي استودیو ته. اغلی کډوخیل، که راته وایاست چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځینې نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په هغوی هم تورونه دي چې دوی بشري حقونه ونه پاللی شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقوقو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه وانډه مشکور سب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور سب ما کله ویل چې افغانان برات پیدا کی افغانان بالکل مسؤلیت لري، خو په دغه جرایمو کې چې خپل دي ځنی بهراني کړی په دې مسله کې کاملا خپل دي. نو زه کنه فکر کوم چې دا د برات او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقونو په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري که دا جنگ هر چا په همغه د ټپل کړی وي، نو د دوی مسؤلیت و چې د افغان ولس سره باید ډېر مسؤلانه برخورد کړی وای. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو چې خپله شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې دی وکړه او د قوانینو جوړ کړه او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وکړه. اما په مرور د زمان هم درنګه په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې ښه پرمختګ شوی و. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره خپل مسله د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفه چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموز شکل باندې ووزل شول، دا مطلق دی د وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسیږي او د مسؤلیت دی مسؤول دی. دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه، بلکه شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم ګیري کې شامل په دې جرایمو کې. همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو، زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماته چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ول شو اصلا کابل وران شو. اما دوی پوره مسؤلیت لري. صحیح ده په دې کې پاکستان و ایران او دغو نه اخوا نور ملکونه به کاملا بر رول درلوده، ځکه چې د هغوی لمسونه، د هغوی امکانات، د هغوی پیسې، د هغوی سرمایه ګذاریانه چې په منفي څیرو اشخاصو باندې کړي و او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده. لیکن دوی پوره مسؤلیت لري. دوی هیڅکله هم نشي کولی ځانونه قهرمانان راوباسي. روسه چې راځي په طالبان باندې مثلا کله نجونې له مکتب نه منع کړي دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی به انسان د تعلیم هغه د زده کړې امکان تر واخیسته، د کار امکان تر واخیسته، د ګډون حق تر واخیسته، د سفر حق تر واخیسته. خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي. خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځي جمهوریت دی. په جمهوریت کې ستا دغه کړنې شوي دي چې هغه باید مسؤلیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا که یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی. اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه او یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونه یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوی وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپل کلونه مسؤلیت واخلي. خو متاسفانه چې موږ ولیدل چې حتی ښاغلی عباس تانیزه وویل چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت به د آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤله نه دي. اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو، د خپلو غلطو کړنو او اکلن دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښته چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي، بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې، دی به راوخلو استودیو سره به وصل شوی، موږ به نظر واورو. سلام شي.
مننه. خیر وسی شینوار صاحب، تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. د ما خدغه نظر دا کنه دغه مجازات سی ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سی وجود ولري او یو ملی وحدت وجود ولري. حکومت سره ملاتړ دی ټول ولسی کنه دلته خو موږ په دا ټول سلویخ پنځوس کاله کې خو سید موږ خپل یاداش کار کوي موږ د حکومت نه دلیدلې چې هغه ټول هیوادوالو منلې بس کله یو سی تسی بل راسی کله بل سی تسی هغه کم سی په کار سی دی ته سزا ورکول یو دا مجازات سی همدې خپل په واک ورسیږي او هغه خپل نور خلک مجازات کوي سی سو کې خوخی نو زه دا وایم کنه سی بشری حقونو کنړیوال راغلی هغه هم د ولس حق پیمال کړی که خپل زورواکي راغلی دی هغه هم د ولس حق پیمال کړی دا
مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه دا وایي چې په افغانستان کې داسې یو رواج په دې پنځوس کلو کې راغی چا چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي څوک چې د ښځې دښمن دی څوک چې د بشر سره دښمني لري څوک چې باید ورسره د دې د رسنیو باندې د بندیزونو نه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ورسره حساب باید وشي هغوی د حکومتونو برخه یا په خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته
من نه جذب شوم یو خبر چې باید لګ اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژیانې لرو یو د بشری حقونو سرغړونه ده او یو د بشری حقونو څخه تخلف تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقوقو تصادمه ورسوي یا هغه څخه هغه کراس کی ولې نقص کلمه هغه وخت کارولې شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق ته پخول اند کیدل شي دوهمه مطلب چې غواړم لګوم دا دی چې یو موږ بشري حقوق لرو یو د جنگ حقوق یا آیتل څه ورته وایي موږ د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط او په جنگ کې داخله نه د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي مثلا په دستوري ډول قتل کول جنوسايد عامل منفعات تاسیسات ورانول دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ویل د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحد پرند دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو ته رسیږي زمونږ اوس وخت نه امداد د عباس تنزی خبره وکړه هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بلچا حقوق یا د بلچا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی کله زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه من خلک بخیل دی او هغه داسې شوی او داسې شوی نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخي او نه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي امیر هم باید مجازات شي پدې شو دې خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونه کې دا چې خلک شته دي چې هغه سرغړونې کوي په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوي دي چې دغه ټول مسائل د یو راپور په توګه د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته او دغه راپورونه کچېری د دې زمينه برابر شي د ذبیح الله مجاهد یو خبره چې واقعا خوندې راکړه هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور د هم محاکمې ته حاضر شي کچېری پاره چې افغانستان فراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي یوازنه د حل لارې دا ده چې
او مشکور صاحب یو دی وکړه تاسو ول جدي خبرې ما ته خوان راک خو په طالبانو باندې وکړه وای چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګنا نه منئ
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري د طالبان
عفو یې کړی دا عمومي عفو یې خو ولست خو نه دا کوي ولست خو سره جنگ نه دا کوي خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته عفو کړی
اوس مشکل پام دی کې دی کاشي د وس من دیو 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 با مسولیت حکومت سره پټړاو خبرې کوله. متاسفانه طالبان نه پر رسمیت پیژندل شي نه د افغانستان ولسته مشروعیت لري نه د نړیوال ټولنې سره مشروعیت لري او نه د بشري حقوقو ارزښتونو ته. افغانستان د هغه غړیتوب لري دیو ته دښمن نه دی پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګوره یو بل شی چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکو کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار ده چې دوی د خپل هم د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي او ټول هغه په خوانی کې چې د بشري حقونو په سرغړونو باندې د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپلو خبرو کې جناب شینواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنګونو پړلو پورې دا ډیر زیات اوج ته رسیدلی وو. هغوی څنګه ځان له دغه حالاتو څخه خلاص کړ؟ هغوی د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقونو کمیسیون د سازمان ملل په څوکۍ، او بالاخره په دې وروستیو کې د بشري حقونو شورا جوړه شوه. او هر هغه هیواد چې د بشري حقونو ارزښتونو ته د بشري حقونو کنوانسیونونو ته په بشري حقونو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډېر احترام لري، هلته به ډېر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډېر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللی وي. ول د طالبان او د ولس تر منځ پټه شخړه موجوده ده. دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي. ټول خواوې دې د بشري حقونو ارزښتونو ته تسلیم شي، او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه ترسره کړی وي، دا د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي، تر څو راتلونکي نسلونه دغه ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیره مننه. دا اغلی کړوخیل، دا د بشري حقونو ته تسلیمېدل د تیر جمهوري نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پاللې دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي. د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په دې روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د هغوی د زړو کړنو داسې جدي دغه نه دی کړی، حساب مو سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي. د بیان ازادي وه، تر ټولو لوی ازادي وه چې په سیمه کې نه وه. خلک ښوونځي ته تللی شول، پوهنتونونه یې کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلي کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر رابطه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لروده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقونو د پښو لاندې کولو پوښتنه ونه کړه، خپل خوې ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا من گمه شو ویلی چه شل کالو که پا افغانستان که هیست نوکار یا پیشرفت نو سو ادا با درست نویزه. فکر که من ده ولست ده وسنه بیداری ده ولست دریزون تاسو گوری اتخذ چه مثلا نن با وجود طول و محدودیتون و تهدیدات و ننزی سلک توزی خدا ما پا اصلا فرصتون برابر شد و چه پا ده شل کالو که دوی لغه فرصتون څخه پوره ګټه واخسته او نه شي کولی داسې یو حالات اومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینی په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي. او یا په بیملګی ساته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري، نو زه فکر کوم دا رنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر اخلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشر د حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي، اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک حتما په سیستم کې موجود و. ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستل او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړي که دا کامل موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، اماده نه و شو ویلی چې پکې هیڅ کار نه وشوه، یا ځینې ارزښتونه رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یوه ستره جفا وي، نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره. اما داسې مثلا زیات محدودیتونه، چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نور بخشونه کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د معرفا په بخش کې وه، که د پرمختګ په اړه کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت، په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت که بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه شوي.
ډېره مننه. یو اوریدون کده را سره پر لیکه ده، دوی بره واخلو، دوی بزانم معرفي کی. سلیم شپ خیر اغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق رور، د بشری حقوقو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
د بشری حقوقو سه کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي، چې د لنجونو مکتبونو دا شیان څه دي بند سوي دي، او د اسلامي امارت خوانه په بندیان په لګېدل دي، او هغه دوی په خپل پلان مشتلرینو خو دې په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تدول عمل ورته جوړ کړو، او د بشري حقونو دا کوم مکتب چې دا نړیوالې خبرې سپېرا څرخیږي چې دا ولې بند سوي دي، نو دا زر تر زره کېدی چې دوی خوشي کې، نو غټه موضوع خو دا ده. نو او په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده ظاهرن خو دا په حقیقت کې.
عبدالحق جانه، ته دا باورایی چې په دریو کالونو کې دی زر تر زره د دوی دا خبره چې وایي چې مکتبونه به خلاص کړو، کومه ستونزه پکې شته دی؟ څه پردې تر شا څه ګوري؟ راضي ناراضه یې ورنه؟
خود دوی خو دا خپل پلان د نوس د افغانستان حکومت په افغانستان باندې قبضه لري، په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې دې شان خو راضي یو، ځکه چې په الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت ته دې برخه په ټولو کې راضي ترې. خو اما د تعلیم په بخش کې، د تعلیم په بخش کې خو دوی وایي چې موږ کوشش کوو، شرایط نه دي برابر. که شرایط برابر شي نو کېدای شي دوی زمینه برابر کړي، که زمینه برابر کړل نو خو ډېر به خلک ته راضي. او اوس هم نو په الحال له حکومت خو موږ راضي، حکومت ځکه چې د ډېرې اسانتیاوې خلکو ته برابرې کړي دي.
عبدالحق جان، زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. دا طالبان اکثره وخت کې دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي، افغاني کلتور یې نه مني، خلک یې نه مني. دا د تاسو د یو کلي نه اړیکه نیولې ده، آیا رښتیا هم داسې د کلي کې خلک تعلیم سره د ښځو د نجونو ستونزه لري؟
د حقیقت خبره خدا ده، د سارا خلک سدي، د کلی خلک سدي، د انجونو تعلیم سره یقینا داسې ډېر رابطه نه لري، ځکه چې دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي، دا شیان نه دي سوي په هغو سیمو کې. او دا نور دي نران تعلیمونه سدي، د نارینه و سدي، هغه تعلیم نو هر څوک کوي. زه هم خواهش لرم، بل سړی هم خواهش لري، ټول دا خواهش لري. خو دا خبره چې دوی کوي،
ته دا خواهش نه لري چې تعلیم سره جوړ، او په خپل راته وایي ته دا خواهش لري که نه لري چې ساس په کور کې خور رور که مکتب ته ځي، خور هم لاړه شي، لور هم مکتب ته لاړه شي.
موږ خو خپل اسلامي کلتور او دا یادای د درکې سیاسي او دینی تعلیم چې د دات تعلیم شو کو تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی دا چې تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده
ډیرمن تاسو د د ځوان خبرې هم ورې غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی زه هم اجازه ورکوم چې انجونې تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نړۍ ته وایي ابل ورځ موږ تل تاسو موږ په رسمیت باندې و مانی چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې موږ دا د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کېږدي څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټولو ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشري حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی ک ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی حکومت کې وسمه مغسدي
جناب شنواری صاحب دغه تعلیم مطلب د نړیوالو غوښتنه کوي کني وی دا د افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان د سواد شول د افغانانو پر مخ د خونځي او پهونځي دروازې تړل شوې دي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم غړي نو دغه افغانانو غوښتنې ته توجه وکړي بل خبره په کراتو ورته ویل شوی دی چې کچيري طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغه ته ژمنه پاتې نشي په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوال سره حل نشي اغل کړو خو مننه چې د هغه پر مخته ګونو په تاوی واقع سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې ولی په جمهوریت کې هم فساد او شترسیدل او په اوسنی حاکمیت کې هم فساد او شترسیدل دي او یو عامل د بشري حقوقو د نقض فساد دی په طالبانو کې هم فساد او شترسیدل دي سره دې چې فساد د دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي حتی د دوی د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون او حکم ځان ته اخلي نو کډو خیل سره د پارلمان وکیل پاتې شي دا کچيري یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي نو هغه وخت هغه سره شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر تصویب مرحله ده متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي چې دا ډول حالات ایدای شي یو څوک د خپل سلیقې د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي اندي متاسفانه شنو پوړه تعلیم بندول کدا یو ورځ هم د دې جبران ډیر سخت دی کچيري په سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده کچيري حاکم ډله په سیستماتیک ډول سره دی او چا دی یو ډلې او دی یو قشر حقوق نقص کی دا ګور ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي
ډیر زیات من مشکور سر تاسو ته راځم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفن شي یو خورکی دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کمزې نه زنګ وهل دوی براتوي سلیم شي فرزانه افغانې مولا
پاکستان څخه خبرې کوم
نظر مسلې د نن خبرونه بحث موضوع پر اړه ته
نظر می دادی چې ولی خلک نه غواړي چې په شوز باندې تعلیم وکړي هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بل چا وجا چولې دي چې افغانان نه غواړي چې تعلیم وکړي په خوځ باندې ولی افغانان خزي بیماری کې نه افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دی وایي چې دا افغانان نه غواړي په خپل دا خبره بالکل غلطه ده او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راکې زموږ شیل کاله خواري وینه خرابولې
ډیره مننه ډیره مننه یو بل اوریدونکو ده د بغلان نه دی احمدی صاحب نه میګی سړی مشي ها دا اوریدونکو سره نشته ده اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای د عباس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې یو داسي حکومت مچ د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلی وو، ولس هلته شکایت کوي، دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د ارادې سره په ټکر کې کارونه کوي، تعلیم دې بند دی، رسنیو باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته، دی کار ته د باندې درنه نه شو وتی، په وزارت کې اجازه نه راکوي، په مکتب کې، په پوهنتون کې مې نه پرېږدي، په هیڅ ځای کې مې نه پرېږدي. که زه ښځه اوسم یو ډول بندیز، که زه ځوان اوسم بل ډول بندیز، که زه د پخواني حکومت کارمند اوسم یا څه اوسم بل ډول بندیز، دغه سی که یو په افغانستان کې موږ غواړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي، څه لارې چارې ورته شته؟
مهمه هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدا اقدام وکړي. دا پخوانی وخت او زمان نه دی چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي، یا بل سره تماس نشي نیولی، یا دنیا نه خبره ولري. تاسو که وغواړئ یو پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولی شئ، یا د دنیا کړنې راکړې ورکړې نن په همدغه په انټرنیټ او په ټکنالوژي له لارې کېږي. نو دنیا ډېره وړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظره اچول هغوی ته اهمیت نه قایلېدل دا یو لوی دقیصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاح راوبلی تر څو پرې بشویت پیدا کړي او دغه کیسه ته د پای ټکی کېښودل شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لنډ کراته وای، وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري، بیا به په افغانستان کې بشري حقوق خوندي شي، او کټول سره حساب وشي بشري حقوق به خوندي شي.
یوازنی د حل لار دا ده چې ټولې خواوې د ولس ته او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي، تر څو په راتلونکي کې د جنګونو، بې عدالتیو او د بشري حقونو د نقص مسایل له منځه لاړ شي. افغانستان دې هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وي.
رنا وجنی پڑی وہ مزڑا خفا دے، رقبل خار پا مخم وہ مزڑا خفا دے، دا وطن جونی مخفل قسمت تجاڑی، دا وطن جونی مخفل قسمت تجاڑی، پتڑا لو وقت وہ مزڑا خفا دے، پتڑا لو وقت وہ مزڑا خفا دے.
قسمت جاری دا وطن جونی مخفل قسمت جاری.